شنبه د ثور نهمه د اپریل 9 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر اوسه جز مش خبرونه په منځنۍ چپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې خبرې شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. د خبري مجله احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. تمه ده چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن په لغمان کې وی غونډې ته خبري وکړي او کابل به د دې ګوند یو شمیر بندیان خوشي کړي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. د پاکستان یو جګپوړی پلاوی نن کابل ته روان دی. د بدخشان زیباک ولسوالي طالبانو ونیوله او د عراق په مرکز بغداد کې د موټر بم چاودنې ترافیک وشلې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان یو جګپوړی پلاوی د دغه هیواد د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ نن کابل ته ځي. د دغه 15 کسیز هیئت غړي او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ازادي راډیو ته وویل
دا وی چې څه خبرې دي هغه به اورو، هغه به دلته واپس رورو او دلته د پاکستان حکومت ته به خبرې یک دو چې په هغه کې مخ پر وړاندې روان شي، ځکه افغانستان زموږ ګاونډي دی، زموږ سره دامره تعلق دی.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې دا په تیرو څو کلونو کې د پاکستان اول لوړ رتبه هیئت دی چې افغانستان ته سفر کوي. د ښاغلي زاخلوال څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په پام کې ده د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په لغمان کې په یو عامه غونډه کې راڅرګند شي. ښاغلي حکمتیار پرون په لغمان کې له ځینو دولتي چارواکو او خپلو پلویانو سره کتنې او خبرې وکړې. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل
ټول تنظیمات هغه د ولایت مقام له لورې نیول شوي دي او ټاکل شوي چې د حزب اسلامي افغانستان د ګوند مشر ښاغلی انجینر سید ګلبدین حکمتیار په یو غونډه کې راڅرګندېږي.
له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي تمن لري له کابله لوړ رتبه پوځي چارواکي د زیباک ولسوالي په بیرته نیولو کې ورسره همکاري وکړي. د امنیت عامر تایید کړه دغه ولسوالي پرون طالبانو ونیوله. د بدخشان د امنیت عامر سمونوال سخیدات حیدری تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د هغو دوو ولسوالیو په اړه چې مخکې وسلوالو نیولې لا هم عملیات نه دي سوي. لوړ رتبه چارواکو ته د راپورونو تر رسیدو وروسته شاید د بدخشان د خلکو درد دوا سي او یو ځواب ورکړل سي. سمدلاسه کوم تصمیم نه دی نیول سوی.
د بدخشان د امنیت عامر زیاتوي په زیباک ولسوالي کې یو شمېر ډېر افغان ځواکونه د شکاشم ولسوالي پر لور تللي دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د زیباک ولسوالي د نیولو پر وخت د اوشت مرجوب لپاره لا دقیق راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا پوځ وایي په ننګرهار کې دوه سرتیري شاید د ورسره ملګرو پوځیانو په ډزو وژل شوي وي. دوی د چهارشنبې په ورځ په اچین ولسوالي کې د هغه سرای د چاپې پر مهال ووژل شول چې پکې د داعش وسلوال و. د امریکا د دفاع وزارت ویان تورن جیف داویس پرون وویل د امریکا پوځ د قضیې څېړي چې آیا دغه دوه سرتیري تصادفا د امریکایي یا افغان پوځیانو په ډزو وژل شوي دي او که څرنګه. پولیس وایي چې په بغداد کې پرون څلور ترافیک پولیس د موټر بم په چاودنه کې ووشل شول. دا چاودنه د ترافیکو د دفتر بهر د ابو نواس پر سړک وشوه. دا دفتر هغه سړک ته نشتې دی چې هلته د یو شمېر بهرنیو رسنیو دفترونه دي او د فرانسې سفارت هم د پیښې ځای ته نشتې دی. په دې چاودنه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډلې د دې چاودنې مسؤلیت منلی دی. متحده ایالاتونو له بلاروس څخه د بندیزونو د لری کېدو موده د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځوله. دغه موده د پخواني ولسمشر بارک اوباما د ادارې د پالیسۍ د دوام پر اساس تمدید شوه چې له مخې بلاروس له خپلې متحده روسیې څخه فاصله واخلي او ځان بیدیسته نشتې کړي. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون جمعه د اکتوبر تر 10 له بندیزونو د معافیت په اړه خبر ورکړ. پر بلاروس دغه بندیزونه په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندیښنو له کبله لګول شوی و. په پام کې و د بندیزونو دغه معافیت د راتلونکي یک شنبه پر سپای ته ورسی شي. خو اوس چې دا موده تمدید شوی د بلاروس ترې کمپنۍ کولای شي له امریکایي شرکتونو سره خپل تجارت ته ادامه ورکړي. د مونټینګرو پارلمان د ناټو د غړیتوب په اړه یو تړون تصویب کړ او له دې سره یې لویدیځ ته د ورنژدې کېدو پر لار یو تاریخي ګام واخیست. پر دغه اقدام د دغه هیواد دودیزې متحدې روسیې او د دغه هیواد روس پلوه اپوزیسیون اعتراضونه کړي دي. وکیلان پرون جمعه په تاریخي ښار سټیتینیا کې سره جرګه شول. د غرب په دغه پوځي تړون کې د شاملېدو تړون ته شپږ څلوېښت موافق رایې ورکړې، خو د اپوزیسیون وکیلانو چې یو اتیا سیټونه یې په واک کې دي دا غونډه تحریم کړه. د مونټینګرو صدراعظم دوشکو مارکوویچ وویل
د اروپایي اتلانتیک او د اروپایي ادغام پروسه د دایمي انتقال لپاره یوه کلي ده چې زموږ سیمه له بالکان څخه د اروپایي آبادۍ، سولې، ثبات او اقتصادي ودې پر لوري رهبري کړي.
په همدې حال کې د اپوزیسیون څو سوه پلویان تر دې رایې اچونې مخکې د پارلمان له ودانۍ بهر راټول شوي ول او ځینو یې شعار ورکاوه خائنانو او غلو. دا هغه شیبه وه چې د اروپایي پلوه واکمن ائتلاف وکیلان د رایې اچونې لپاره را روان وو. د خبرونو پای ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن په لغمان کې وی غونډې ته خبرې کوي او تمه ده چې د دې ګوند یو شمیر بندیان نن خوشی شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. کابل ته د پاکستان یو جګپوړی پلاوی نن ځي. د دې هیئت پاړه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال وایي
په ډیرو کلونو کې په دغه سطح باندې هیئت د پاکستان څخه افغانستان ته نه دی تللی. دا لومړی ځل دی چې د یو سلسله صلاحیتونو سره دي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو او افغانستان ته د نور امریکایي ځواکونو د استولو موضوعات پکې څېړل شوي. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو خوستوال سره شغېدلی و.
خلک د ملي بیرغ په کور باندې لګوي د دې لپاره چې نظر یې ور باندې مات شي.
زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. تمه ده چې نن شنبه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب لومړی ډله بندیان خوشی شي. د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کولو د کمیسیون مشر وای د ولسمشر فرمان هم لاسلیک شوی او د بندیانو لومړنی لست هم ترتیب شوی دی. تر دې مخکې د اسلامي حزب مطبوعاتي مسؤل ویلي وو چې د جمعې په ورځ به د دوی یوه ډله بندیان خوشی شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن په لغمان ولایت کې په یوه عامه غونډه کې راڅرګندی چې تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې
په پام کې ده. د حزب اسلامي لومړۍ ډله بندیان نن شنبه خوشی کړای شي. تر دې مخکې راپورونه ورکول شوي وو چې د دې ګوند اوله ډله بندیان شای د جمعې په ورځ خوشی شي. اکرم خپلواک چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې د عملي کولو د کمیسیون مشري کوي تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي دغه غړي په بیلابیلو زندانونو کې بندیان دي. د بندیانو دوسیه بشپړ شوی، لومړنی لست ترتیب او د ولسمشر فرمان هم لاسلیک شوی دی. که خدای کول د حزب اسلامي اوله ډله بندیان به له طرز العمل سره سم نن شنبه خوشی شي. د لومړی ډله خوشی کیدونکو بندیانو دقیق شمیر لا څرګند نه دی. خوشاغلی خپلواک وایي ګڼ بندیان به په ډلو ډلو د رسمي پړاوونو تر بشپړېدو وروسته خوشی کیږي. دغه بندیان د سولې د هغې موافقې له مخې خوشی کیږي چې تیر مریز کال د تلیا میزان پراتمه د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ لاسلیک سوه. د حزب اسلامي یوې سرچینې په ځواک خبري اژانس ته ویلي دوی د خوشی کیدو لپاره د شاوخوا 2500 بندیانو لیست افغان حکومت ته سپارلی دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې په لغمان کې دی نن په یوه عامه غونډه کې په داسې حال کې راڅرګندیږي چې پرون جمعه په همدغه ولایت کې له ځینو دولتي چارواکو، خپلو پلویانو او سیاسي رهبرانو سره کتنې درلودې.
په راپور کې مو واوریدل چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به نن په لغمان ولایت کې یوې عامې غونډې ته هم خبري وکړي. لغمان ته ورځو. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوار دغه اوس د مهترلام په لاره کې دی او د دې غونډې په اړه بل د نور معلومات واخلو. شینوار صاحب، تاسو په دقیق ډول دغه اوس په کومه سیمه کې یاست؟ مهترلام ته داخل شوي یاست او کنه؟ په لاره یاست؟
ډیره زیاته مننه شیبر صاحب. همدغه شیبه چې زه تاسو سره خبرې کوم، لغمان مرکز مهسلام ته داخل شوی وو، همدغه د چپنچونو سره په داخلېدو حال کې وو، او د غونډې لپاره ډېر لوی تیاری نیول شوی دی. امنیتي کمربندونه په لارې کې جوړ شوي دي، کلکې تلاشانې روانې دي. ویل کېږي چې نن دغې غونډې ته د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وینا وکړي او نن په دغه غونډه کې راڅرګند شي.
تیره ورځ د ننګرهار والی هم لغمان ته تللی و، او له کابل هم ځینې چارواکي مهترلام ته رسیدلی و. ستاسو معلومات څه دي چې کوم چارواکو تر اوسه پورې په کوم چارواکي غواړي چې په دې غونډه کې برخه واخلي؟
شیبر صاحب، کله نه چې ښاغلی ګلبدین حکمتیار لغمان ته راغلی، چې د تېر چهارشنبې ورځ راهیسې دلته د حکومتي او غیر حکومتي مشرانو سره دلی دنې پیل شوي دي، چې په دې لړ کې د اجرایه ریاست معاون محمد خان، همدارنګه ښاغلی فاروق وردګ، د ځینې جهادي مفتانی مشران چې هغه د ګوندي غټ و، چې علاګل مجاهد او جمعه خان همدارنګه د ننګرهار والي، ډېر ګڼ خلک راغله دلته لیدنې کړي دي. تېره ورځ د ننګرهار والي سره د لیدنې پر مهال باندې د وینا هم وکړله، او په دغه وینا کې وسوال طالبان ته یو پیغام همدغه و چې د ده په خبرو کې مشخصه ویل شوي و چې جهاد له ټول نه وړاندې ده پیل کړی دی، خو دغه اوس وخت سره تر ټولو نه مهمه چې دا هغه د هېواد او د اسلام د ګټو په خاطر باندې هغه سوله ده، ځکه اوس وخت جنګ کې چې دی د ملک ګواښ سره مخ کېږي او اسلام ته هم ضرر رسېږي. نو ده په غوښتنه ته مې کړې وه چې د سولې پروسې سره یو ځای شي، او دارنګه د حکومت په اړه هم د ځینې څرګندونې وکړلې چې هېڅکله به دې اجازه ورنه کړي د زور حکومت ته، او هر هغه حکومت چې راځي هغه باید د ولس په خوښه وي. نو ده ډېر ټینګار په همدې باندې وکړ چې بیا ته لیوال همدغه دي چې باید
شینواری صاحب، عام خلک څرنګه مهترلام ته تللی دي او یا په لاره باندې دي؟ ځکه چې د حزب چارواکي هیله مند دي چې په دې غونډه کې به ډېر کسان برخه واخلي.
بالکل شیبر صاحب، یو مسله چې مختلف بټوله کې د ولس مسله ده، دوی له ډېر وخت راهیسې دغه انتظار کوو، بالاخره هغه د انتظار چې بیره لنډه شولې، او بیا هم لکل نه چې ښاغلی ګلبدین حکمتیار لغمان ته راغلی دی. عامه کچه باندې خلک نشي کولی چې سره وګوري، ځکه د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، او دوی هغه چې په یو وار سره لیدل نه کېږي، او په دغه غونډه کې هم که څه هم خلک ډېر لیواله دي چې ورته راشي، خو د ځای په نظر کې نیولو سره دوی ماسې یو څه محدود کړي دي، او مشخص کسان چې هغه د مختلفو ولسوالیو او د مختلفو ولایتونو نه همدارنګه په هغه کې مسؤولین هم شامل دي، چې په دې غونډه کې اوس موږ عملا ګورو چې په دې سلاسې پر مهال باندې خلک غونډې ته روان دي او ننوځي. نو وبه کتل شي چې بیا هم په دې غونډه کې څومره خلکو کومو چارواکو برخه اخیستې ده. وروستیو شېبو کې بیا به انشاءالله تاسو سره د ټلیفون له لارې دغه نوټ بیا سند کړم.
شما موچین وره مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د خبرونه په پیل کې مو په خبرونه کې دا خبر درلو چې د پاکستان یو جوګپوري پلاوی د غیواد د پارلمان د رئیس آیاز صادق په مشینن کابل ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال څخه به واورو چې دغه پاکستانی هیئت به له کوم افغان چارواکو سره وګوري.
په دې سفر کې به دوی د افغانستان د ولسمشر سره تفصیلي ناسته لري. البته د افغانستان د نورو مشرانو سره به هم دوی ناستې ولري، مګر عمده ناستې د افغانستان د ولسمشر سره ده.
زخلوال صاحب، تاسو څه هیله لرئ چې د دې هیئت له تک سره به د کابل او اسلام آباد روابط بهتره شي؟
مخکې له وخته ده چې وایو، مګر په ډېرو کلونو کې په دغه سطحه باندې هیئت د پاکستان څخه افغانستان ته نه دی تللی. دا لومړی ځل دی چې په دغه کچه باندې هیئت دي. دا لومړی ځل دی چې د یو سلسله صلاحیتونو سره ځي او د یو سلسله وړاندیزونو سره ځي. اچ وړاندیزونه به څه وي؟ هغه حکومت اوسنی معلوم خپله د ولس د دې ځای د پاکستان د لومړي وزیر او همدارنګه د نور مشرتابه په ورته تبن دني پیغامونه لري، او همدارنګه فرصت ورک کافي اندازه اوږد مجلس په د افغانستان د ولس مشر سره ولري په تفصیل سره په ټولو ستونزو په ټولو اړخونو د اړیکو باندې وغږیږي. اړیکې په کم ځای کې دي، نه یوازې په دې کې به بحث په دې کېږي چې اړیکې ولې په دې په اوسني ډول باندې خرابې دي، بلکې څنګه ښه کېدای شي. د افغانستان وړاندیزونه دي، د پاکستان وړاندیزونه دي، توافق په کوم ځای کې دی، اختلاف په کوم ځای کې دی، او بالاخره امیدواري زموږ دا ده چې خپل تاثیر به ولري په خپل ځای باندې. دلته یوازې د حزب اقتدار نمایندګي به نه کېږي، بلکې د ټولو احزابو نمایندګي به کېږي. نو وخت کې چې دغسې یو جامع هیئت الفلاشي او د هغې ځای نه د دوی قناعت حاصل شي د افغانستان د مشرتابه کوم وړاندیزونو سره، او بیرته د یو سلسله پیشنهادو سره دوی راشي، دوی تقریبا د دریمګړي رول دلته پاکستان په لوبولی شي، نو تبا دې تاثیر به ونوسي. خدای دې وکړي چې تاثیر یې د پام وړ.
له ښاغلي زاخیل وال څخه په مننې خبرونو ته مخه کوو. د پاکستان یو جګپوړی پلاوی د دغه هیواد د پارلمان د رئیس سیا صادق په مشرۍ نن کابل ته ځي. په پام کې ده د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په لغمان کې په یوه عامه غونډه کې راڅرګند شي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي زیبا کولسوالي طالبانو نیولې. د امریکا پوځوي په ننګرهار کې دوه سرتیري شاید د ورسره ملګرو په ډزو وژل شوي وي او په دې اړه تحقیقات کوي. پولیس وایي چې په بغداد کې پرون څلور ترافیک پولیس د موټر بم په چاودنه کې ووژل شول. متحدو ایالاتونو له بیلاروس څخه د بندیزونو د لرې کېدو موده د شپږو نورو میاشتو لپاره تمدید کړه. ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالۍ بشیر کتنه ورته کوي.
د افغانستان په اړه یو شمیر لویدیځ رسنیو مقالې خپرې کړې دي چې پکښې د سی بی ایس خپرونې لیکنه د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلامیې په اړه ده. سی بی ایس په دې مقاله کې لیکي چې طالبانو خپل پسرلنی یرغل اعلان کړ، او د تیرې اونۍ حمله چې په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قلي اردو پر مرکز وسوه شاید د جګړې د راتلونکي ستونزمن فصل اعلان وي. مقاله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکولسن هغو خبرو ته اشاره کوي چې په فبروري میاشت کې په افغانستان کې د نورو نړیوالو ځواکونو غوښتنه کړې وه. مقاله لیکي چې پر طالبانو سربیره افغانستان د داعش له خطر سره هم لاس او ګریوان دی. طالبانو د خپلو پسرلنیو عملیاتو اعلان د مجاهدینو د بری د کالیزې په ورځ کړی چې په نتیجه کې د مجاهدینو د بری د کالیزې په ورځ کړی چې په نتیجه کې په افغانستان کې د مجاهدینو ترمنځ د لسو کلونو لپاره کورنۍ جګړه پیل شوه. برایت بارت خپرونې بیا په خپل اخیری کڼه کې د تریاکو د تجارت پر سر د طالبانو او اسلامي دولت سختریز ډلې یا داعش د جګړې په اړه مقاله خپره کړې ده. د خپرونې په وینا طالبان له خپلو مالي منابعو څخه 80% د تریاکو له تجارت ترلاسه کوي، او ساحې ته د داعش له راتګ سره په ځینو ځایو کې د طالبانو فعالیت محدود شوی، او له همدې کبله طالبان نه غواړي نور مځکې له لاسه ورکړي. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ هغه ځای چې امریکا تر ټولو لوی غیر اټومي بم وکاراوه د تریاکو د تولید سیمه ده. که څه هم داعش ادعا کوي چې د تریاکو د کر او تجارت مخالف دی، د خپرونې په وینا ډیری څېړونکي او کارپوهان وایي چې په عمل کې داعش هم د کوکنارو له کر او تجارت څخه ګټه پورته کوي. یو بل نقطه چې خبرونه ورته اشاره کوي دا ده چې په جوزجان کې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ په جګړو کې لږ تر لږه شپږ اویا طالبان او 15 داعشیان وژل شوي دي. له بلې خوا د برایت بارت خبرونې په وینا د امریکا نظامي چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د داعش جنګیالیو شمیر چې شاوخوا 3000 و، اوس د جګړو او حملو په نتیجه کې 900 ته راکم شوی دی.
د روزګان ولایت د گیزاب ولسوال وایي چې دوی مهمات نه لري او درنې وسلې نه لري، دا ویرشته چې طالبان دغه ولسوالي ونیسي. چارواکي په روزګان کې د دې څه جواب لري؟ د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت له سیمې راپور لري.
د اورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ سیمایي چارواکي وایي که ولایتي اداره ورته توجه ونه کړي، نو دغه ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. د دغه ولسوالۍ ولسوال خوشحال بارکزي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ولسوالۍ له تیرو اتو میاشت راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې، خو ولایتي ادارې ورته هیڅ توجه نه ده کړې.
نو هغه به تر کوم ولسوالۍ هغه به تر کوم صحاوي چې یو اراده وسایت هم نه لري، او د اکمالات پوسټو مشر مټ سایکلانو کو چاغه هم شخصي دي ټول توجه ونه کی مرکزی اداره دا ولسوالی به سکوت کوي سل پسل کې ولی په دې خاطر چې دا توانایي نور زموږ سره نشته هغه وسایل چې د دشمن سره دی هغه زموږ سره نشته.
ښاغلی بارکزی دا هم وویل چې په څو ځلې ولایتي ادارې او مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي چې مهمات او غټو وسلو ته اړتیا لري، خو تر اوسه پورې یې دغه اړتیاوې نه دي پوره سوې. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت د ولایتي ادارې مسؤلین هم دغه ستونزې تر یو حده مني او د حل ژمنه یې کوي. د دغه ولایت د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د خالد په نوم پوځي عملیات پیل کړي چې د دغه عملیات څخه یو هدف هم دا دی چې د ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ ترمنځ لارې خلاصې کړي.
دغه عملیات چې د تېرو څلورو ورځو راهیسې دلته د مرکز ترینکوټ په اړوند سیمو کې پیل شوي، نو یوه برخه البته همدغه د مواصلاتي لارو د بیرته د پرانیستو مسله راډي او موږ امیدوار یو چې په روانه میاشت به موږ په دې باندې وتوانېږو چې د ترینکوټ پورې اړوند شاوخوا سیمې همداراس د ولسوالۍ پورې اړوند ټولې مواصلاتي لارې دا د ترافیک په نوم باندې پرانیزو، تر څو پورې موږ د ځمکې د لارې خپل ټولو امنیتي ځواکونو ته که څه هم هغه په مرکز کې دی یا هم د ولسوالۍ پورې پرتو سیمو کې هغوی ته د ځمکې لارې اکمالات وکړو.
د یادونې وړ ده چې اروزګان یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې د مسؤلینو په خبره له تېرو اتو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې پر افغان امنیتي ځواکونه او دولتي تاسیساتو پراخ بریدونه کړي چې لا هم په کښې کې د جګړې ډګر تود دی.
ازادي خبری مجله اورئ.
د افغانستان د ځوانانو ملي بنسټ وایي هغه وخت را رسېدلی چې نړیواله ټولنه د تروریزم د له منځه وړلو لپاره لاس په کار شي. د دې بنسټ رئیس د جمعې په ورځ د ثور د 8 نیټې د ورځې په مناسبت په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې د افغانستان دښمنان له بېلابېلو لارو څخه د نظام د ننګولو لپاره هڅې کوي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان د ځوانانو ملي بنسټ غړو وسلوال طالبان یو جنایتکار او د افغانانو وژون کې ډله بللې ده. د دې بنسټ غړو او یو شمیر مدني فعالانو د جمعې په ورځ د مجاهدینو د بریا د 25مې کلیزې په ویاړ په یوه جوړه شوې ناسته کې ټینګار وکړ او ویل تر هغې چې نړیواله ټولنه له هېواده بهر د افغانستان دښمنانو په وړاندې په جدي ډول لاس په کار نه شي، افغانستان به د تروریزم د ملاتړو هېوادونو د اهدافو قرباني وي. د افغانستان د ځوانانو د ملي بنسټ رئیس سید عبدالله هاشمي په دې اړه وویل موږ د افغانستان له حکومته دا غوښتنه لرو چې د ظالمو جنایتکارو په وړاندې بې تفاوته نه اوسي او زموږ د شهیدانو حق باید واخلي او افغانستان د تروریزم په مرکز بدل نشي. د ښاغلي هاشمي په خبره د نړیوالې ټولنې له موجودیت سره سره د افغانستان خلک د تروریزم په وړاندې قرباني ورکوي. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشرانو په وار وار ویلي هغه کسان چې سوله نه کوي په وړاندې به وسلواله مبارزه دوام ولري. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقي وړاندیز کوي چې اول باید د امریکا متحده ایالات په پاکستان بندیزونه ولګوي او په وینا یې تر څنګ باید د وسلوالو حق مرکزونه په نښه کړي چې په دغه هیواد کې موجودیت لري. نوموړی وایي له بده مرغه چې پاکستان خپلو هماغه برنامو ته چې له تېرو لسو کلونو را په دې خوا یې لري دوام ورکوي او لوی هیوادونه ورسره شریکې ګټې لري. تر هغه وخته چې دا شریکې ګټې او پروژې پای ته نه وي رسېدلي پاکستان به انزوا ته لاړ نه شي او له دې برنامې به لاس وانخلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکړی. په دې پیغام کې ویل شوي چې په دغه عملیاتو کې تر ډېره کورني او بهرني پوځي مرکزونه په نښه کیږي. اوس زبیر شفیقي وایي د وسلوالو طالبانو له لوري د پوځي تاسیساتو په نښه کول دا په ډاګه کوي چې د پاکستان په ګډون د تروریزم ملاتړې هیوادونه هڅه کوي چې د افغانستان نظام له ننګونو سره مخ کړي. هغه وایي اړتیا ده چې نړیواله ټولنه او د ملي یووالي حکومت مشران د دغه مغرضانه هڅو د قابو کولو لپاره هلې ځلې وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشوي په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې پر غړیتوب له انقرې سره خبرې نه دي څنډېدلې. تر دې څرګندونو مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په مالټا کې سره پرون جرګه شول او په دې ټولنه کې یې د ترکیې پر غړیتوب بحث وکړ. تفصیل د سالی محمد سالی په راپور کې.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی د جمعې په ورځ وویل په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب لپاره له ترکیې سره خبرې اترې په چاپه نه دي درېدلې. د هغې تر خبرو مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د مالټا په پلازمینه والیتا کې په دې اړه غونډه وکړه. د دوی په دې ټولنه کې د ترکیې غړیتوب ته لار پرانستې پرېښوده. دا په اصل کې ده چې له څو میاشتو راهیسې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او انقرې ترمنځ لفظي شخړې روانې دي. دغه وزیران وروسته له هغې سره جرګه سول چې ځینو هیوادونو غوښتنه وکړه په اروپایي ټولنه کې د ترکیې پر احتمالي غړیتوب باید خبرې اترې په چاپه ودرېږي. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشرې فدریکا موګرینی پرون جمع په مالټا کې تر غونډې وروسته وویل د غړیتوب پروسه ځنډول سوې یا درول سوې نه ده، بلکې ادامه لري. تاسې به پوهیږئ دا مهال د مذاکرو د نوي پړاو پر پایل کار نه کوو. دویمه دا چې ترکیې ته په دې ټولنه کې پر غړیتوب د مذاکرو شرایط معلوم دي او دغه هیواد ورباندې ښه پوهیږي. په مالټا کې دا غونډه په داسل کې وسوه چې په ترکیه کې د اپریل پر 14 ټول پښتنه وسوه او له مخې د ولسمشر صلاحیتونه زیات شول. دغه راز د ترکیې ولسمشر په وروستیو کې د اروپایي ټولنې پر څو غړو هیوادونو سخت انتقاد کړی او ځینې یې له نازیانو سره تشبیه کړي دي. د تیر کال په مارچ میاشت کې اروپایي ټولنې له ترکیې سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې په دې ټولنې کې د ترکیې د غړیتوب پروسه ګړندۍ سي. د ترکیه اتباع به کولی سي له ویزې پرته د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته سفرونه وکړي. د هغې موافقې له مخې اروپا ته د پناه غوښتونکو د لویې جوپې د مخنیوي په بدل کې انقرې ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالي مرسته ورکول کېده. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیې نورو عالي رتبه چارواکو په وار د هغې موافقې د فسخه کولو خبرداری ورکړی، ځکه د دوی په وینا په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب پروسې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په خپل اردوغان په دې اړه شک څرګند کړی چې آیا په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د شاملېدو لپاره له دې اتحادیې سره د مذاکرو دوام ته اړتیا سته که نه. د ویلي په دې ټولنه کې شاملېدل نور د ترکیې لپاره لومړیتوب نه دی.
استانوم څه دی استاد چې په سیمه کې د نظر ماتول دوه څه ډول دی؟
قدرت حلیم ما د خوست ولایت ما فلن کابل فانتون کې د ادبیات محصل ما. ډیری دونه د پښتنو په ډیری سیمه کې بلابل دي د نظر د ماتول لپاره. زموږ د خوست په سیمه کې هم بلابل دونه دي چې یو د فکر کوم د ټولو پښتنو په مشترک چې هغه د سپلانو لګي کول دي نه. او د سره په څنګ کله چې موږ د خوست په ډیریو سیمو کې خلک نوی کور جوړ کړي په هغې باندې بیا د دې لپاره چې نظر یې ورباندې مات شي نو بیا ورباندې بیرغ لګوي چې ډیری خلک یو خو له ملي بیرغ سره مینه هم ډیره ده او بله ورسره د نظر د ماتولو لپاره
رنګونه شته که نه؟
بلابل دي، خو ډیری خلک د ملي بیرغ په کور باندې لګوي. او بل د چې کله نوی موټر واخلي او خصوصا دغه د خوست په دغه لره پراتو سیمو کې بیا نو ورته یو د ماشومانو یو دغه په اصطلاح باندې چپلی یا بوټ راخلي د موټر په د مخینۍ برخه پورې تړي چې له نظر نه په امن کې وي. او بل چې کله د ناوې کوزوي دغه عادت یا دغه دودم شاید د پښتنو په ډېرو ځایونو کې وي. په خوست کې هم دا رواج دی چې کله ناوی را کوزیږي په دروازه باندې یا په سر باندې ورته قرآن پاک دی چې نظر یې ونه وایي او له هغې وروسته بیا باندې اوبه شیندلی کیږي چې ښه بختوره وي.
محبوب شاه محبوب د ژوند رنګونه پروګرام وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
شمسیر شهید زی له میدان وردګ نه پر استولې سمس کلی کې افغان دولت هغه وخت کامیابی شي چې له بی پیلوټ الوتکو مرستې وغواړي. وحید الله فطرت له هلمند لیکي د پاکستان هیئت هیڅ ګټه نه لري. عبید الله سروری د لغمان د الیشنګ نه لیکي د طالبانو نوی عملیاتو ته باید د روسي عملیاتو نوم ورکړو. بنفشه وردک لیکي پاکستانی پلاوی د کابل ته نه راځي چې مالی او جنوبي وزیرستانونو ته دی ورشي چې هلته د طالبانو ځالې دي. حاجی لالی له هلمند دلی کې قران کریم وایي چې سوله خیر دی. دی بیا د ګلبنین حکمتیار ساینه کوي چې سوله یې وکړه. محمد قاسم ځواک له هلمند دلی کې د حکمتیار لاره تک سره به په ډیرو سیمو کې امنیت بهتره شي. حامد ستانکزی لیکي د حکمتیار راتګ ته د زړه له تله هرکلی وایم. عبدالمتین مسروری د فاریاب نه لیکي د کوکنارو تجارت او کاروبار په ټپه ولاړ دی. دا خبری مجله هم دومره و بل خبری مجله احمد شکفر احمدی وړاندې کوي. سار مبخیر.
صبح شما هم بخیر. تشکر از شما آقای شبر. سلام، تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. به این مجله خبری ما روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. انتظار می رود گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی پس از چندین سال برای نخستین بار امروز در یک گرد هم در ولایت لغمان حضور یابد. در یک تحول مربوط قرار است اولین گروه از زندانیان این حزب هم امروز آزاد شوند. تا لحظات دیگر در باره اینها در برنامه امروز شنبه 9 ثور 1396 برابر با 29 اپریل 2017 به شما گزارش خواهیم داد. پیش از همه تازه ترین خبرها را برایتان داریم. یک هیئت بلند پایه پاکستان امروز به کابل می رسد. یک مقام امنیتی ولایت بدخشان می گوید انتظار دارند که دیگر مقامها آنان را در جهت بازپسگیری ولسوالی زیباک یاری رسانند. و در یک حمله انتحاری در عراق 4 مأمور پلیس ترافیک کشته شدند. یک هیئت بلند پایه پاکستان به ریاست ایاز صادق رئیس پارلمان این کشور برای بحث در مورد حل اختلاف‌ها و مشکلات میان کابل و اسلام آباد امروز به پایتخت افغانستان می‌رسد. آفتاب احمد خان شیرپا رهبر حزب قومی وطن که عضو این هیئت 15 نفری است در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
سخنان و عرفای آنها را می شنویم. اینجا به حکومت پاکستان می رسانیم و بر اساس آن به پیش می رویم، زیرا افغانستان همسایه ماست و با آنها مناسبات و تعلقات داریم.
حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفته است که در جریان چند سال گذشته این بلند پایه‌ترین هیئت است که از پاکستان به افغانستان سفر می کند. قرار است گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان امروز در یک گردهمایی در ولایت لغمان حضور یابد. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی در این مورد افزود:
همه ترتیبات از سوی مقام ولایت گرفته شده است. قرار است انجینیر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امروز در یک گردهمایی ظاهر شود.
جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. یک مقام امنیتی ولایت بدخشان می گوید انتظار دارند که دیگر مقامها آنان را در جهت بازپسگیری ولسوالی زیباک یاری رسانند. سخیداد حیدری عامر امنیت قماندانی امنیه بدخشان دیشب در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که ولسوالی زیباک دیروز به دست طالبان سقوط کرد.
کردن بعد از رسیدن روبرو و مقامات بالایی شاید بعد دردی مردم برشان اگران دوایی صورت بگیره برگم جوابی دوله شاید دیگه تمام کنم تصمیم اجارتان کنید.
اما گل محمد بیدار معاون والی بدخشان دیروز در صحبت با رادیو آزادی سقوط زیباک به دست طالبان را رد کرده بود. اردوی امریکا میگوید دو سرباز امریکایی شاید در تیراندازی نیروهای همکارشان کشته شده باشند. این سربازان هنگام حمله روز چهارشنبه بر یک سرای تحت کنترل داعش در ولسوالی اچین ننگرهار به قتل رسیدند. جف دیویس سخنگوی وزارت دفاع امریکا دیروز گفت که اردوی امریکا تحقیق میکند که آیا این دو سرباز به گونه تصادفی در نتیجه تیراندازی نظامیان امریکایی و یا همکاران افغانشان کشته شدند یا نه. در یک حمله انتحاری در عراق 4 مأمور پلیس ترافیک کشته شدند. بمب جاسازی شده در موتر دیروز در بیرون از پسته مأموران در بغداد منفجر شد. این بمبگذاری در نزدیکی سرک صورت گرفت که در آن چندین دفتر رسانه‌های خارجی موقعیت دارند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این بمبگذاری را به عهده گرفته است. حدود 200 معترض دیروز در اسکوپیه پایتخت مقدونیه گرده هم آمدند و خواهان برگزاری انتخابات جدید در این کشور شدند. یک روز پیش از این گردهمایی گروهی از معترضان بر پارلمان مقدونیه هجوم بردند و رهبران یک ائتلاف حاکم جدید در حال ظهور را لتوکوب کردند. اعتراضهای مسالمت آمیز دیروز در بیرون از دفتر مأموریت اتحادیه اروپا را اندازی شد. معترضان می گفتند که وابستگی سیاسی ندارند و هدفشان جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران مقدونیه است. اتحادیه اروپا از ائتلاف حاکم جدید حمایت خود را اعلام کرده است. و ایالات متحده روند رفع تحریم‌ها بر بلاروس را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. این پالیسی در دوران اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده روی دست گرفته شد تا بلاروس تشویق شود که از متحد سنتی خود یعنی روسیه فاصله بگیرد و به غرب نزدیک شود. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه آمریکا دیروز روند رفع تحریم‌ها بر بلاروس را تا 30 اکتبر تمدید کرد. این تحریم‌ها اصلاً به خاطر نگرانی‌ها در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور وضع شده بود. پایان خبرها. هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، رهبر حزب اسلامی پس از چندین سال برای اولین بار امروز در یک گردهمایی در ولایت لغمان حضور می‌یابد. قرار است امروز اولین گروه از زندانیان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار آزاد شوند. آمر امنیت قماندانی امنیه بدخشان تایید می‌کند که ولسوالی زیباک به دست طالبان سقوط کرده.
حمله دشمن از ساعت 6 بجام شروع شده بود. بالای توتای خود ملی و بالا مرکز خود ولسوالی در نتیجه فیلن سقوط کرد.
مجمع ملی جوانان افغانستان از نیروهای آمریکایی و ناتو می خواهد که
لانه های تروریسم در بیرون از مرزهای افغانستان هدف قرار بگیرد.
نشریه های جهان در مورد افغانستان را مرور می کنیم. و با یک مادر صاحب 3 فرزند گفتگو کرده ایم که پس از مخالفت‌های زیاد خانواده همسرش موفق شده به کسب آموزش ادامه بدهد.
بعد از فوت شوهرم تصمیم گرفتم که وظیفه بگیرم. باز اینا اجازه نداد که وظیفه دوم دیگه بر کسی که مکتب یعنی 2000 خلاص نکنه وظیفه‌ام پیدا نمیشه وظیفه درست. باز من تصمیم گرفتم که مکتب بخونم.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این مجله خبری رادیو آزادی میزبانتان هستم. انتظار می رود گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی پس از چندین سال برای اولین بار امروز در یک گردهمایی در ولایت لغمان حضور یابد. بر اساس گزارش خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به لغمان، تدابیر خاص برای شرکت آقای حکمتیار در این گردهمایی روی دست گرفته شده. در این حال قرار است امروز اولین گروه از زندانیان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار آزاد شوند. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
در نظر است امروز شنبه اولین گروهی از زندانیان حزب اسلامی رها شود. پیشتر از این گزارش ها آکی از آن بودند که این گروهی زندانیان حزب اسلامی دیروز جمعه رها شوند. اکرم خپلواک که تطبیق موافقتنامه صلح بین حکومت و حزب اسلامی را رهبری می کند دیشب به رادیو آزادی گفت زندانیان حزب اسلامی از زندانهای مختلف افغانستان رها خواهند شد.
زندان حزب اسلامی تمام پیش تکمیل شد، لست اولیا جور شده و حکم جناب جلالت مآب جمهور رئیس هم امضا شالله خدا خواسته باشه که امی دسته اول زندان حزب اسلامی مطابق تا حکمنامه و پروسیجری که ساخته شده انشالله تباز دسته اول آزاد شد.
هرچند شمار دقیق زندانیان حزب اسلامی که در جمع این گروه آزاد می شوند معلوم نیست، اما آقای خپلواک می گوید زندانیان این حزب در آینده به گروه گروه رها خواهند شد. این زندانیان بر اساس موافقتنامه صلح آزاد می شوند که در 8 ماه میزان سال 1395 هجری شمسی بین حکومت و حزب اسلامی به امضا رسیده است. یک منبع حزب اسلامی به خبرگزاری پژواک گفت آنها فهرست رهایی 2500 زندانی این حزب را به حکومت افغانستان سپردند. این در حال است که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در لغمان بوده و در نظر است که امروز به معذر عام حضور یابد. او دیروز با عده‌ای از مقام‌های دولتی، رهبران سیاسی و طرفدارانش در ولایت لغمان دیدن کرد.
بله، انتظار می رود گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی پس از چندین سال برای اولین بار امروز به صورت علنی در یک گرد همایی در ولایت لغمان شرکت کند. همین حالا شاه محمود شنوار خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به لغمان از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. شنواری صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. در مورد آمادگی ها برای شرکت رهبر حزب اسلامی دری گرد همایی به شنوندای ما لطفا بیشتر بگوین.
تشکر احمدی صاحب، همین لحظه که امروز شما صحبت میکنیم مثلا شهر نهترلام جایی که جلسه امروز میشه مونجا رسیدیم و برای جلسه امروزی ترتیبات امنیتی قوی گرفته شده و مقامات دولتی و غیر دولتی به طرف ام جی جلسه روانه است. بعد یک جلسه میشه نرسیدیم ولی در واقع سن تا که جلسه شروع میشه باز معلوم میشه که کیها در این جلسه اشتراک میکنه، ولی دیده میشه که مقامات دولتی و غیر دولتی و رهبرای اتحادی هم دیده میشه که شهر نهترلام در راه آمدن هستند.
آقای شنواری، شما گفتین دیده میشه که برخی از مقام ها در حال آمدن هستند. ما گزارش داشتیم که دیروز شماری از مقام های ارشد حکومت وارد لغمان شدند و با آقای حکمتیار صحبت کردند. میشه در مورد مسائل مورد بحثی مقام ها برای ما بگوین روی کدام مسائل گپ زدن؟
دیروز که امرای آقای انجینر حکمتیار که صحبت شده بود و مشخصا در مورد حکومتداری صحبت کرد که حکومت باید با رضای مدرمی باشه و همچنان از مخالفین مصالح طالبان خواست که از همگی که در پیشتر جهاد شروع کرده، ولی گفت که فعلا شخصی خیلی برای صلح نیاز داره و باید از جنگ بکنار شده.
بله، شاید سوال نزد شماری از شنوندهای ما وجود داشته باشه که این گرد همایی چرا در لغمان برگزار میشه، چرا در جای دیگه نی؟
خب معلوماتی که ما به دست آوردیم اینجا گفته میشه که نفرای حزبیشان در لغمان نسبت به دیگه ولایت‌ها زیاد هست، با نیستر مدیرشان در لغمان بود و تقریبا 95% افراد لغمان که هستن او مربوط به حزب اسلامی میشه و این خاطر مدیرشان هم در لغمان بود.
بله، گفته شده که قرار است آقای حکمتیار از لغمان راهی کابل شود. چیز جزئیات بیشتر و معلومات شما در این مورد؟
دو روز پیش گفته می شد که آقای حکمتیار ظهورشان در ولایت لغمان می باشه، بعدا به ولایت ننگرهار می ره و اونجا در جلسه اشتراک میکنه و بعد هم به کابل میره، ولی فعلا گفته میشه که وقتی که جلسه که در لغمان است ختم شود همونطور گفته میشه که به کابل میره و اونجا در هر جمعه رئیس جمهور ملاقات میکنن.
تشکر از شما شاه محمود شنواری، خبرنگار رادیو آزادی بود که برای پوشش خبری شرکت گلبدین حکمتیار در یک گردهمایی بزرگ به لغمان رفتن. آقای حکمتیار در این گردهمایی چی خواهد گفت؟ حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت. اما انتظار شما از رهبر حزب اسلامی چیست؟ با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هفت و 45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. انتظار می رود گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی پس از چندین سال برای اولین بار امروز در یک گردهمایی در ولایت لغمان حضور یابد. یک هیئت بلند پایه پاکستان به ریاست رئیس پارلمان این کشور برای بحث در مورد حل اختلاف‌ها و مشکلات میان کابل و اسلام آباد امروز به افغانستان می رسد. یک مقام امنیتی ولایت بدخشان می گوید انتظار دارند که دیگر مقام ها آنان را در جهت بازپسگیری ولسوالی زیباک یاری رسانند. در یک حمله انتحاری در عراق 4 مأمور پلیس ترافیک دیروز کشته شدند. و حدود 200 معترض دیروز در اسکوپیه پایتخت مقدونیه گرده هم آمدند و خواهان برگزاری انتخابات جدید در این کشور شدند. جزئیات اینها و دیگر خبرهای مهم افغانستان منطقه و جهان در صفحه اینترنت ماست. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا از همکارم سید سمی عباس میشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
یک تعدادی از نشریه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد اعلان آغاز عملیات بهاری طالبان در افغانستان مطالب را به نشر رساندند. نشریه به نام سی بی اس در شماره اخیر خود می نویسد طالبان در یک زمان آغاز عملیات امساله خود را اعلان کردند که حمله بر قول اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ که در آن بیش از 140 نفر کشته شدند مردم افغانستان را نگران ساخته است. نشریه به سخنان قمندان قوای امریکا در افغانستان جنرال جان نیکلسن اشاره می کند که در ماه فوریه خواهان افزایش عساکر امریکایی در افغانستان شده بود. این پیشنهاد وی هم شاید یک نشانه برای افزایش جنگ ها در افغانستان باشد. بنوشته این نشریه در جنگ افغانستان اکنون عنصر دیگر گروه دولت اسلامی هم علاوه شده است که برای طالبان هم مشکل ایجاد می کند. نشریه به یک نکته دیگر اشاره می کند که طالبان عملیات بهاری خود را در 8 ماه ثور اعلان کردند، تاریخی که مجاهدین قدرت را در افغانستان به دست گرفتند و جنگ داخلی شروع شد. نشریه برایت بارت در شماره اخیر خود می نویسد جنگ طالبان و گروه دولت اسلامی جنگ برای تجارت تریاک می باشد. بنوشته این نشریه طالبان 60% منابع مالی خود را از تجارت تریاک به دست می آورند و با آمدن داعش ساحه فعالیت طالبان در بعضی جاها محدود شده است و از این رو نمی خواهند مناطق دیگر را از دست بدهند. منطقه اچین ولایت ننگرهار جایی که آمریکا بزرگترین بم غیر هسته‌ای را بالای آن استفاده کرد یک منطقه تولید تریاک می باشد. هرچند داعش ادعا می کند که مخالف کشت و تجارت تریاک می باشد، اما بنوشته این نشریه بسیار تحلیلگران و مبصرین می گویند که در عمل داعش هم از کشت کوکنار و تجارت تریاک منفعت می بردارد. یک نکته دیگر که نشریه به آن اشاره می کند این است که جنگ ها بین طالبان و گروه دولت اسلامی در زرجان در حقیقت نشان دهنده این واقعیت است که گروه دولت اسلامی تنها در ولایت شرقی ننگرهار محدود نیست و در دیگر نقاط افغانستان از جمله ولایت شمال هم رخنه کرده است. نشریه از قول مقامات در ولایت جلجان نوشته است که میگویند در اینجا گروه دولت اسلامی 2 ولسوالی را از دست طالبان گرفته و در جنگ ها حداقل 76 طالب و 15 جنگجوی گروه دولت اسلامی کشته شدند. از سوی دیگر به نوشته نشریه برایتبارت، مقامات نظامی آمریکا گفتند که تعداد افراد داعش در افغانستان که به 3000 نفر می رسید، اکنون در نتیجه حملات جنگ ها این تعداد به 700 نفر کاهش یافته است.
آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بدخشان تایید می کند که ولسوالی زیباک این ولایت به دست طالبان سقوط کرده. سخیداد حیدری دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت شورشان طالبان کنترل این ولسوالی را دیروز در دست گرفتند. اما گل محمد بیدار معاون والی بدخشان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که طالبان کنترل زیباک را در دست گرفتن نتونستند. مقیم نایب با آقای حیدری گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که زیباک در کنترل طالبان است یا حکومت؟
خب رو پروی دکتگی فیرن قین مرزی و محل و غرفتانی سباتات چم قطعه سکوت کردن بلو رمله دشمن از ساعت 6 بجام شروع شده بودن بالای پوتای خود ملی و بالا مرکز خود ورسولی در نتیجه فیرن سکوت کردن.
خب با مردم شما تماس ندارین که اونا از چگونگی از این
سباتات قطع کردن دستگاهی روشن و که در اوجه وسیله ارتباط بود دونو هم تخریب کردن ایران ارتباط کرد.
حال نیروهای افغان در کدام قسمت ها قرار داره اگر از وجه نام بگیرین که فعلا در کجاست نیروهای افغان؟
یکی متواری شده و طرف ایشکاشم هم بگه تو تمام از ارتباط مستقیم تعمیل نکرده قطعه خود قطعه دستگاهی مرکزی.
از تلفات نیروهای افغان که شما دوجه در قسمت واپسگیری چطور کدام اقدام کدام پلان یا تصمیم گرفته شده یا سرش گپ زدین؟
این تقاضه های مردی بلاشان خواهمش گپ ها بودن حتی در دو روز بولی که نگه داشته و سخود کرده و هم کنم عملیات در بلاشان تاناز بشده همیش با مشکلات موجود که برکیرم که حتی بعد از رسیدن روپرو و مقامات بولوی شاید بعد درد مردی بلاشان اگم دوایی صورت بگیره برگم جوابی داده شاید که تاناز با هم تصمیم عجار تن کنید.
ایدریس ولسوالی زیبا چون در مسیر قاچاق مواد مخدر قرار داره گفته میشه که این جنگ به خاطر مواد مخدر است. این چقدر دقیق است؟ نظر شما چی از دهی؟
میاد دشمن زیاد تلاش داشت در تایی سال داری سال گذشته که باز یک روی را باز بکنه که اوتلیش های سلیم و پاکستان را جاد که یک مانی بزرگ را این را اجاد میکرد قوات های خود دولت را اوجه بود برای مخالفین یک مشکل کلان بود و برای فیرم با بازستان یزی و هایی که پاس دواره سر از پلان گرفته نشده روی رفت آمد به شکل منظم به طرف خود پاکستان و دادشان سهلتر شده و مشکل زیادتر ناقل شده.
سخیداد حیدری آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بدخشان بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید کشورهایی که فکر میکنند طالبان و دیگر گروه ها به نفعشان کار خواهند کرد بدانند که هدف تروریسم تباهی تمدن و مدنیت است. مقامات ارشد آمریکایی روسیه را به همکاری نظامی با طالبان متهم کردند. عبدالله عبدالله دیروز دیگر چی گفت؟ در این گزارش بشنوید که احمد هنایش از ولایت‌های شمال کابل فرستاده.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید مشکلات موجود در کشور نتیجه عدم وحدت و نبود همبستگی سیاسیون افغانستان است. عبدالله عبدالله به روز جمعه در مراسم تجلیل از 25مین سال روز پیروزی مجاهدین یا 8 ثور در ولایت پنجشیر صحبت میکرد، بیشتر به عوامل افزایش مشکلات ناشی از بی‌ثباتی سیاسی به خصوص به گسترش ناامنی ها انگشت گذاشت.
امروز این دشمن است که در هر گوشه دنیا جنایت کرده و امروز در صف اول مقابله با این دشمن مردم افغانستان قرار دارد. چیزی که جهاد ما را به پیروزی رساند وحدت مردم افغانستان بود. چیزی که امروز ما را ضعیف ساخته نبود وحدت در بین مردم افغانستان. اگر همه خود تکان نتیم و متوجه مسئولیت خود نشیم ما باعث مسئولین در نظام، اگر رئیس جمهور است، اگر ما هستیم یا هر کسی که در هر قدمه از این نظام، ما مسئولیت ما بزرگتر است. اما در این زمان به قشر سیاسی کشور خطاب میست که در راستای منافع ملی و مساله اولیای کشور یکی باشد.
در مراسم تجلیل از هشت ثور بیشتر سخنرانان در مورد وضعیت سیاسی کشور و افزایش نگرانی ها اشاره داشتند. در این مراسم شماری از قماندانان جهادی، مقامات بلندپایه حکومتی، نمایندگان مردم و صدها تن از مردم عامه از ولایات مختلف اشتراک کرده بودند. رئیس اجرایی حکومت همچنان گفت کشورهایی که منافعشان را در فعالیت گروه‌های شورشی می‌دانند سود نخواهند برد.
کشورهایی که فکر می‌کنند که طالب به منافعشان یا القاعده به منافعشان کار می‌کند، اونا درس‌های دیگه هم می‌گیرند که تروریسم به نفع هیچ کشور هدفش تباهی دنیا و بشریت و تمدن است. از کشورهای بین المللی که در حمایت از افغانستان قرار دارند جامعه بین المللی تشکر میکنیم. اجماع در داخل کشور، اجماع در سطح منطقه و اجماع در سطح جهانی در مقابله با دشمنان تحت نام داعش، القاعده و هر نام دیگه که است، انشالله ما را به صلح دائمی و صلح پایدار و صلح باعزت میرسانه.
در سالهای گذشته تجلیل از هشتم ثور سال روز پیروزی مجاهدین در ولایت پنجشیر با این گونه گرد همایی وسیع و رسمی برگزار نمی شد.
احمد هنایش گزارش می داد. حالا می پردازیم به انتظار مجمع ملی جوانان افغانستان از جامعه بین المللی. این مجمع می گوید زمان آن رسیده که جهان برای منزوی ساختن حامیان تروریستان در منطقه دست به کار شود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
اعضای مجمع ملی جوانان افغانستان طالبان را گروه جنایتکار و قاتل مردم افغانستان می خوانند. اعضای این مجمع و شمار از فعالان مدنی روز جمعه با بزرگداشت از هشتم ثور روز پیروزی مجاهدین در برابر نظام کمونیستی وقت تاکید کردند تا هنگامی که جهان برای نابودی دشمنان افغانستان در بیرون از خاک این کشور به گونه قاطعانه دست به کار نشود، افغانستان همچنان قربانی اهداف کشورهای حامی تروریسم خواهد بود. سید عبدالله هاشمی رئیس مجمع ملی جوانان افغانستان در این باره در این نشست بیشتر گفت.
نگذاریم که افغانستان به پایگاه تروریسم تبدیل شود. از قوت‌های ناتو، ایالات متحده آمریکا در افغانستان به عنوان ایست که در شناسایی و هدف قرار دادن تروریسم، لانه‌های تروریسم در بیرون از مرزهای افغانستان هدف قرار بگیرد. تا زمانی که لانه‌های تروریستی در بیرون از مرزهای افغانستان
این خواستها در حال مطرح می‌گردد که رهبران حکومت وحدت ملی بارها هشدار دادند گروه‌هایی که صلح پذیر نیستند زمینگیر خواهند شد. با این همه زبیر شفیقی یکی از کارشناسان سیاسی پیشنهاد می‌کند که نخواست ایالات متحده آمریکا بر پاکستان تحریم وضع کند و در کنار آن باید لانه‌های امن این گروه را در آن کشور هدف قرار دهد.
پاکستان متأسفانه در آن برنامه‌ای که از 15 سال بایست دوام داده و ما فکر میکنم که در خفا کشورهای بزرگ به قسم منافع مشترک با پاکستان داره تا که امی منافع مشترک تا که امی پروژه های مشترک ختم نشه. ما فکر نمیکنم که پاکستان به انزوا بره و به از این برنامه هایی که فعلا داره در خصوصا در مقابل همسایه ها از این دست بردار شده.
به تازگی گروه طالبان با ارسال پیام به رسانه ها از آغاز عملیات بهاری این گروه سخن زده است و در این پیام گفته شده است که تأسیسات نظامی نیروهای داخلی و خارجی را هدف قرار خواهند داد.
رنگ‌های زندگی
دشمنش یک معرفی از زبان خود شما داشته باشه.
نام من نیلوفر است. مادر سی طفل هستم. شوهرم 5 سال میشه که فوت کرده. درس میخوانم صنف 11 در مکتب نسوان نمبر 1.
چند اولاد داشته باشین؟
شکر 3 اولاد دارم. دو بچه یک دختر. چون ما بسیار خرد مرا جبر نورسی کردن.
در حدود چند سال داشتین؟
13.
او وقت شما مکتب میرفتین؟
او وقت من 9 صنف 8 شده بودم. بعد از این کورسی کردم چون اینا امرایم برخورد صحیح نداشتن. شوهرم سنش کلان بود. خوشم نبودم.
بعد از فوت شوهرتان کیا مخالفت میکردن؟ شما رو نمیگذاشتن که شما درس بخوانین؟
بعد از فوت شوهرم تصمیم گرفتم که وظیفه بگیرم. باز اینا اجازه نداد که وظیفه دوم دیگه بر کسی که مکتب یعنی 12 خلاص نکنه وظیفم پیدا نمیشه وظیفه درست. باز من تصمیم گرفتم که مکتب بخونم. بعضی دوستایم بعضی اخبار خوندایم همین طبقه خانما ما را تشویق کرد گفت تو جوان هستی و روسی که نمیکنی تو بر به تحصیل ادامه بده، خداوند مهربان است. برای برام گفتم میوارم اجازه نداد. بچه من گفتم بچه من خورسی نمیکنم به خاطر شما، من میرم مکتب میخونم لاینده در پای خود استاد باشم. باز اینا امرای ما موافقه کردن.
خودت مصرف تا چطور میکنی؟
مصرف ما از همین یک چارپیک از شوهر خدا بیامرز مانده بود، همونگرد یک دکان گرفتیم مصرف خورزم.
و این هم چند پیامی که از طریق شماره 818 به ما ارسال کردید. خاوری از بدخشان نوشته که آمدن حکمتیار صلح را می آورد. شنوندهی که نامش را ننوشته به این باور است که همین حکمتیار بود که جنگهای خونین را در افغانستان را اندازی می کرد و استانگزای می نویسد که تمامی افغانان به خاطر صلح حکومت افغانستان و حکمتیار خوشحال هستند. از پیام هایتان تشکر. رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد شبر میزبان شماست. احمد